سلام دا خبرونه ترنوها بجوده د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي هیڅ څوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښه دیوال جوړول پیل کړی دی نن چهار شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون یوویشتمه په پیل کې خبرونه د جوزجان چرواکی وایي د درزاب ولسوالی پر مرکز لا هم کنټرول لري استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ پاکستاني چرواکی وایي یو ایرانی بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري د کورونا چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته دا خبره ورسته له هغې وکړه چې د سه شمې پورز پاکستانی پوز ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه د امنیت د شکېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړی دی د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ شي خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست خبرداري ورکړ چې که پاکستان پر ډیورند کرښه دیوال یا نور تاسیسات جوړ کړي دوی به متقابل اقدام وکړي په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایی او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي وه چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سه شنبه په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی خود جوزجان ولایت امنیه قومندان شغلی ترکستانی پرون ماشم آزادی رادیو ته ویل قطعاً ولسوالی سقوط نه دی کړی زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې ټول مرکزونه او قرارګاوی زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي خو در ضبطه نږدې جګړه روانه ده شغلی ترکستانی ویل مخالف وسلوالو ولسوالی ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي د جوزجان امنیه قومندان دغه ورځ ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل استرالیا د سه شمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او راستنې سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب روغتیا خوړو پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحې ولګول سي یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده پاکستاني چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړی سوې ده په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده په می میاشت کې د ایران لوی درستیز خبرداری ورکړی وو که اسلام آباد د هغو افراطي وسلوالو پر ضد چې د پولې په اوږدو کې حملې کوي مبارزه ونه کړي تهران به د پاکستان په خاوره کې دننه د دغو وسلوالو مرکزونه وولي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ خامنئي د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیه او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنې کې خامنئي وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنئي وویل بغداد باید د امریکا پر متحد ایالاتونو باور ونه کړي شیعه ملیشو په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل ایران له هغې راهیسې د دغه شیا ملیشو ملاتړ کوي او اټکل کیږي چې شاوخوا 15000 جنگیالي بلري. دغه جنگیالیو له دایښ څخه د عراق د شمالي او لویدیزو برخو د بیا نیولو لپاره په پوځي مبارزه کې مرسته کړې ده. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د دایښ پر ضد جنگ کوي تایید کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر پدې ورستوي کې په سوریه کې د هوایي بمباری په نتیجه کې وژل شوی. د پوځي ائتلاف پرون په یو اعلامیه کې وویل ائتلافي ځواکونو د مې پر 1/3 د سوریې په میادین کې د دایښ د وسلوالې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د دایښ ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ائتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزی برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د بم شنډولو ډلې هغه بمي واسکټ وچوه چې مشکوک کس له ځان سره لیږداوه. چارواکو دغه تمځای تر پیښې وروسته له خلکو تخلیه کړ. د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل د هغه د بدن رنگ تور بخون وو، ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان، سپین جاکټ او تور جینز پتلون یې پتن وو. داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پیښ شوی دی. د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه. پولیسو تایید کړی چې مشکوک کس وژل شوی دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. خپل حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې کوم توافق نه دی شوی.
دا توافق په دې برخه کې وجود نه لري. د هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښې دیوال جوړول پیل کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یوه استازي په توره بوړه کې د ولس د تجهیزولو غوښتنه وکړه.
حکومت دا ولس تجهیز نه کی، دا ولس مجهز نه کی، دا به د ولس په حق کې ډیره لویه جفا وي.
ګرمي ده او روژه، خو په زابل کې ګڼې بې سرپرسته ښځې سوال کوي.
مجبوری ده دا له امر را باندې سوی ده، خدای په قرآن ده ماښام ده چې له لرې خدای ده پوری توره ته بکیا.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی. دا هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د ښځو د هڅولو لپاره روبوټ جوړ شوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. وروسته له هغې چې پاکستان د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي، افغان چارواکو پر ډیورند کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی. تفصیل له اجمل انه.
د پاکستان د پوز د خبر پاڼې په وینا پر ډیورند کرخه د دیوال جوړولو لومړی پړاو په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوز همدارنګ زیاته کړي چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورند کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورند پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي. او د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف دي د مخالفت هم کوي.
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوې نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلی لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلی دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی. وایي تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د کرخ سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې و چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دواړو خیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورن کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې له اسلام آباد سره کوم توافق نه دی سوی. د څرګندونې په داسال کې چې پر دې کرښه په دې وروستیو کې نامنی زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړي کې رسنوي ته ویل تر هغو چې له داعش وسلوالو نیول سوي سیمې تصفیه نه سي شاوخوا نورې سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شینواری هم دې سیمې ته تللی و.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتي برخه کې له کابل درغلي حکومتي پلاوی مرشي کوي وایي تر هغه چې د هسک مینې وچ کوټ سیمې له دایشانو پاک نه شي شاوخوا نور سیمې نه شي امن کېدلی. نوموړي دا څرګندونې د سه شمې پوره ستوري بوړي ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړي او وی ویل په هسک مینې وچ کوټ کې د دایش وسلوالو ځالې نور سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینې چالت ترسو پوره ولس پخپو ونه دريږي التم ولس تجهیز نشي ولس تا امکانات ورنکل شي او د اغه لارونه د دې دلته دراتګ لارې بند نشي دا به د دشمن دلته نه ول راتګي نه به اخر راتګوي. کمن حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکي دا ولس مجهز نکي دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوی.
په دې سفر کې د ننګرهار د ولایتي شورا دوه غړو زبیولا زمری او ډاکټر ناصر کامول ټینګار وکړ چې د پچیرګامل سوالي د پاس پچیر او توري بوري لسیمو څخه بي ځای شو کورنۍ سره دي لازمي مرسته وشي.
بیا دغلته په دې جګړه کې ډیر خلک بي ځای شوی دي بي کور شوی دي او په کار ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي او په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت د تامین لپاره یا د پاسون کوونکو نه یا د محلي امکاناتو د پولیس نه استفاده وکړي تر څو د تپوستي فرانسي ته د ولسون لپاره د اتمن د امنیت فضا رامنځته شي او زموږ د شریف ولسونه چې په دغه غریزه منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند وکړي.
زموږ هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګورئ د نه خلک دلې دي د بي ځای شي وي دوی توانونه کتلې دي. زموږ غوښتنه ده چې دغه خلک به تخت کله کله کې ځای په ځای شي او د حکومت نن غوښتنه ده چې دوی خلکو سره مرسته وکړي کومکونه وسره وکړي.
د ننګرهار والی محمد ګلام منګل لامنتی ځوکونو مننه وکړه چې په ډیری کمی مودي کې د تورې بوري دنګ غرونه له دایشانو پاکړل. د ویل د سیمې خلکو سره د لازم مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلي کړي.
زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دلته به د انکشافي پروژو په غو کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو او بو د کلینیکونو او د خوندګو پروژې به ان شاء الله دلته پیل کیږي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پروان عملیاتو کې چې تیر اونۍ پیل شوې د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړه توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیلو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د زابل مرکز کلات کې ځینې شیزی وایي چې د نیستۍ په وجه مجبور سوي چې په دې روژه کې تر سره لمر لاندې سوال وکړي. صادق رښتینی تفصیل لري.
د کلات شار په بیلابیل سیمو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه سوالګرو تر څنګ ګڼ شمېر ښځینه سوال کوونکي هم لیدل کېږي چې تر سره لمر لاندې له سهاره تر ماښامه د سړکونو پر غاړه ناستې وي. دغه میرمنې وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، ځکه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشي توکو اخته دي او د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده.
مجبورې ده د الله امر را باندې سوي دي، د خدای په کرانګه د ماښام ده چې لالري خدای دې پورې توره ته بکې. د دولت سم غوښتنه ده چې موږ سره کومک وسي، عمر سره سره وسي. زکات مې چې کېدې پر تا لال پر ما د قرآن تورې دي، هغه مړو ته رسېږي، د پسمرګانو ته بیا نه رسېږي.
څنګه یې مرته د نړۍ طالبانو فرمایم واخو چې کله مې دا کې بینې ده وینه مې کم ده. دا اولو اطمینانو ته ګرځم، هغه ولاکه خانانو ته ورکوي ما ته دا اګوره دغه دغه بله له یو سره مې دعوه وکړي.
کومک نه کوي وو دغه موټر و دغه خلک ټوله کېږي مخته له کتو. کومک نه کوي له زور سره ناستم، هغه د باباکا کې مې کور ته له زور سره ناستم.
د زابل ولایت شو چاریاست مسلین هم د دغه میرمن ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دولت د مشکلاتو د حل لپاره همکاري نه کوي. د زابل د شوز چار رئیس صدیق جلالی د دغه ولایت لشتمن خلکو غوښتنه کوي چې په زکاتونو او خیراتونو سره د دغه بیوزله شوز لاسنیوي وکړي.
د خانمانه چې په سړک باندې ناشې تنه ځنه هم نه ګورم، مخلوق ته خدای چې په دې لار باندې تیریږي، کده چارواکي دي، کده بازار، هر فرد دا ګوري چې په دې ځی باندې ناشې دي. زموږ د دولت خدای ته قضا ده چې د دې سره حکومت کې وشي وي چې موږ ناشې دي. کوشنیان ماشومان په غږ کې پرون موږ په خدای تیر شو، یو کوشنی درې ورځې نه کوشنی په غږ کې روژه په خوله کې دا ناشه ده، د سر لمر کې ایا زموږ یو لوړ پوره په خپل خانم په سړک باندې 15 دقیقې پریدي، هغه په زری موټر کې تریوځي پوری بیا به بیا راولي کوړه.
د زابل د شوز چار رئیس زیاته وی چې پرستی کلونی کې جګړو د ډیرو کورنوي نارینه سرپرستان لمنځوړي او واست دغه کورنوي سرپرستی شمیر میرمنو ته د غاړي سوي. د نوموړي په وینا کښتمن دغه به وزله شوز لاسنیوي وکړي، نو په دې توګه به دغه میرمنې لسبال کولو او ستونزو څخه ژغورل سي. بي
موندل چې په زابل کې به وزله شي زوی چې په سره ګرمۍ کې د روژې پر مهال سوال کوي. بې ځای سوي او کډوالي کورنۍ هم ورته ستونزې لري. په کوټه کې هم د دغو کورنیو شمیر لږ نه دی. چارواکي وایي چې هڅه کوي ټول افغانان راجستر کړي. تفصیل له بارکوال میاخیل.
خر د افغان یس میړن یو بہادر جوړتي پخپل مټو دا هی وات شلورو پل هی وات راشي گلشن ستاسو انتظار دی.
د مهاجرینو نړیواله ورځ سج د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمز په هنتون کې د مهاجرینو لپاره د مطالعاتو په تازه پرانستل شوي مرکز کې ولمانځل شوه. د لمانځنې په مراسمو کې د افغاني ښوونځیو د زده کوونکو په لاس جوړ شوي انځورونه هم نندارې ته ایښول شوي وو. په غونډه کې تر ډیره په بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او افغانستان ته د هغوی پر ستنېدو خبرې وشوې. په بلوچستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر دینیش شریستوایی نه یوازې مهاجرین بلکې د هغوی قربانه هم نور د کډوالو له کبله ستونزو سره مخامخ دي، چې وايي نړیوال باید له هغوی سره هم مرسته وکړي. موږ اوس په دې پوهېدل یو چې نه یوازې مهاجرین د مهاجرت له ژونده کړیږي، بلکې د دوی قربانه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه څوک چې په نړیواله توګه له اوږدې مودې د مهاجرینو له کبله ستونزې ګالي، د هغوی هم باید درناوی وسي او مرسته ورسره وسي. که څه هم په کیمپونو کې میشت افغان کډوال نن سبا شکایت کوي چې د یو ان ایچ سی آر په شمول هیڅ یو مرستندوی اداره ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه کوي. خو افغان کمشنر مسعود احمد وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له افغان کډوالو سره د تعلیم، روغتیا، اوبو او روزګار په برخه کې مرسته کوي، چې دوی افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له ادارو، خصوصا له یو ان ایچ سی آر سره په ګډه زیار ګالي چې په باعزته، خوندي او خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو تګلاره جوړه کړي. ټاکل شوې را روانه جولای میاشت په پاکستان کې د نارجستر افغانانو د رجستر کېدو بهیر هم پیل شي، چې په بلوچستان کې به 15 مرکزونه ورته پرانیستل شي، چې دوه به په کوټه، یو په لورلای، یو په پښین او یو په چاغی سیمه کې وي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو رئیس اکبر چخان سوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت کمشنری او د نادره ان شاء الله په دغه نږدې ورځو کې موږ هغه ګرد کډوال چې نه دی راجستر شوی تقریبا اضافه تر 2000 په بلوچستان کې دی د دوی ثبت راجستر موږ په 15 مراکزو کې شروع کوو ان شاء الله د ستونزې بارسه
د مهاجرونو د نړیوالې ورځې په اړه په دې غونډه کې د ګوتو په شمیر افغان کډوالو په شمول ځایي خلکو او د پوهنتون ګڼ شمیر محصلینو ګډون کړی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دا سشکری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوي ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړی. دا مسله په یو تفصیلي راپور کې څرګل شوی په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولو سره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې سره لیک لاندې چې مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن وژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټیو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن وژل شو. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگټن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو دی و تنظیمونکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا یو بلې موضوع ته پام اړولې او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې. په یو مطلب کې لیکي د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځانو وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو 21 تنه وژل شوي وو چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوې ډلې په مرسته چې له حکومت سره لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوې ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولای طالبان مات کړي لږ تر لږه کولای شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خوای نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تاسو یې سیمې سونه هم په بل خبرونه کې درته خبرو. خو په دې خبرونه کې د هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت جوړ شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو راپورونه راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنې کې دیموکراسۍ او اصلاحاتو ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی دی. کیف دغه کتنه مهمه بللې او ستایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانې وزارت د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلوه بیلتون غوښتونکو تازه بندیزونه اعلان کړي. جزئیات له اجمل انت خبري.
د اوکراین او د امریکا د ولسمشانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو د ولسمشر پورشنکو د اصلاحاتو پر اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړي او ستراتیژیک شریکانو بلل. پورشنکو ویل خغلی پورشنکو وایي موږ په رښتیا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراینی ولسمشر پیترو پورشنکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ترامپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر چې ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکي میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پورشنکو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیت بللې.
اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي څو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسګونو مشرانو ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي و دا هم ده چې امریکا دې پر روسیې هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبرې اعلان ته ویل چې دا مسله د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې یاده شوه او امریکا به تر هغه چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شا شوي نه وي پر دې هیواد بندیزونه وساتي. تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر به په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او انرژي د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت یا ماشيني انسان جوړ شوی. لیسمت سروان څخه جزئیات اوري.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نلیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوی دی. د روبوت جوړونکو وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزی ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولې، خلاصولې، رغړولې او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. دغه روبوت به $320 ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ز حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی دولت سره ښه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د الورفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی پوره سواری په دې علاقو کې د اوبو سطح او رستر بلی په کمیدو ده. د باغونه په ملاوی حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وڅو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
ما دا زوینه د یو څه څخه خواهش ده د سکران څخه زنګ مې ته سوال یې وویل هغه ده. ما دا غوښتنه ده چې دا موږ ولسوالۍ کې نورور یو بندسته نه موږ ته بندېسته نورور.
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی دراین، قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم. تخمینا 40 دقیقه ما را تایم میکنیم. بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم.
دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی دادرسانی دی. بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو، شورابک بند تجدید من
افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځوابولې.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وای پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سیشمې پر ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالره مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنئي وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کوي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. دا څرګندوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې تګلارې کې د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رویټرز خبری ایجنټس په دې اړه د ځینو تحلیلګرانو نظرونه راخیستي دي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي چې دا څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډیره وسخت دریځ وسلوالو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حمله کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخت تګلارې غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نمونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ترامپ ادارې پر بحث او خبرې کړي په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پراخېدل له دې هیواد سره د مرستو بندول ولی یایل سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمیر امریکایي چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالي نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ د لمنځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنی هڅې ناکامه شوي او دې ته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن گاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړي له اسلام آباد سره دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوري کوي. امریکایي چارواکي وای کله چې د افغانستان د شپږ کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمهیزه تګلارې یا څېړنه بشپړه شي د ترامپ اداره له پاکستان سره اړیکې نشلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخ کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنگټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یواز دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي. خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سخت دریځو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کیږي او په دې هیواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم په دې ټینګار کوي چې پر دې هیواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې باید له هیواد بهر د ترهګرو مرکزونو او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوښه خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلیک کیږي، تجهیز کیږي، مرسته ورسره کیږي، بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. نو معنا دا ده کچېرې په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سخت دریځو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسلوالو ته د دې زمينه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بیرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ترامپ په نوې ستراتیژۍ کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډیر بحثونه شوي دي. د چارواکي زیاته کړه له پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډیره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستان څخه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د پوز پخوانی لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړی، یو عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. خغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوې وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ترورېست په کوم ځای کې ده، په تنظیمي نه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې ترورستان راټول کی، ترستان محو کی او یای تر کنټرول لاندې راولي، نو د دې په پالیسی کې باید دا شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي د یوې درست تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغیزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگتن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حملې کوي فشارونه زیات نشي، د هیواد ته اضافي استول کیدونکي امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته پر رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه ادعاوې چې وایي سخت دریځ د دې هیواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگتن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ټرمپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکی چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگتن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلۍ به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش اداري د ناتو د غړیتوب بهر دی یو ستر متحد لقب ورکړی وو. په هغه وخت کې د غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده او وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وایي پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی، خو یو متحد نه دی. که له پاکستانه دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت ګزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره بې احترامي شوې ده. ډیوډ سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وای، هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستر اشتباه و. دې کار د پاکستان په کړو کې هیڅ تغییر رانه وست. ان دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارډ ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغو مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرستې په دې پورې تړلي چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ټرمپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چینته چې له مخکې په دې هیواد کې د 6 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي.
امریکایي چارواکو او د پاکستان د چارو څېړونکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلاره کې د ټرمپ د ادارې لپاره بل انتخاب دا دی چې په دې هیواد کې د حقاني شبکې او نورو سختدریزو ډلو چې په افغانستان کې د بریدونو مسؤل دي د ځپلو لپاره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې خای امریکایان پاکستان ته اوس وایي چې تاسو زموږ دښمنان لمنځه یو نه وړل او دا کار اوس موږ په خپل کو.
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله داونی د افغانستان د اوبو برښنا وزارت لایو مسول سره ستاسو پر ستونزو غږیدلی مخکې تر دې چې نور پیغامونه تواسو هم د مرکبه په ګډه سره وورو لمړی به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام در وورم چې د اوبو د کموالی په اړه شکایت کړی دی چې همدا او نور ستونزې د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي لمړی د زابل اوسیدونکو
السلام علیکم ز حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي دا چې د اوبو سطح ډېره کمیږي د باغونو په مړاوې حالات کې دي باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچو او سر کال بیا پروچېدو دي تیر کال داسې وخت رالی چې په ټانکرانو باندې باغونه اوبوله په ټانکر دې اوبه راوړلې د یو دامه څخه درو ده هغه باغونه دې اوبوله زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده دا ولس آباد نه شي نو مشکلات ایجادي دا غوښتنه تر هر پروژه مو صدا پروژه دغه د سیدی دغه وړکه بندونه یی که غټ بندونه دا باید وټړې دغه پروژه باید عملی کې په دې وطن کې وسلام.
بله غلب سب تاسو د دې اوریدونکو آواز ورې دی ک تاسو دوی تجربه واستوي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کم ده او خلک ډېر شکایت لري ده باغونه وچیږي مېرمنې
ا مېرمنې تاسو د اوبو مشکل سره باندې تاسو د یو ولایت د ولایت مشکل د اوبو سطح کم ده داکسینګ سپیکټری اقلیم مشکلات زیاتې دي او بوت ساده کمی همدیر پر وزارت نه جوړ په بندونه د مشکلات لپاره تخمن دی کال کې نه بندونه پلان کې نیولې پاس بندونه او ډیزاین کې دی پاس ورنه مطالعه کې پاس بندونه د پد جوړی کې انسان په کال ته مشخص د زابل ولایت څخه تاسو د معلومات ترلاسه کړم تاسو کې نه چې هر یو ولایت کې مونږ د هاوسې کاریایي ریاست لرو تاسو لا چې د هاوسې کاریایي ریاست لا چې تاسو په نامې نه مکمل د وزارت نه جواب کوم مسئولیتونه څنګه دی باز افکارو چې وزارت نه جواب باندې اغلبې باز کړنه چې یو خپل ولایت د وزارت مالداری د زراعت وزارت سره اړه لري او باز کړنه چې قانوني چې خلک وګڼي کارځ نه دی دا د وزارت شاف ده مسئولیت تاسو کې دوه زما چې دا رول نه لاسه وزارت نه جواب دی یا څه حوزه دی یوه خپل ځابل کله شي او خپل مشکل وی یا هیڅ سره د انصار کوم یاري غیر رسمي کې هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متعلق موږ روز کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلک یو سال د موږ کار کوو د وګړو لپاره موږ سره شریک راځو سره کولې او لیک ځان له پاتو لګي چې یو ارزي مشکل د باندې خاطر دی چې موږ مسئولیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم د خارج دی چې په بل وزارت نه هغه باندې مشکل کې چې هغه سره په موږ ارک ارک نیسو هغه سره شریک وسې نو امیدوارم چې دی وزارت ته خپل دی ولسوالۍ ته ولایت طرف نه رسمي نه ځین چې موږ لکه چک کوم دا پروژې ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا درش مستقیم رزي کوم دی په مشکل کوم دی کوم برنامه کوم نمونه لرو یا کوم ولایتي برنامه کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي به مشکل حل شي سره.
بله مو چې یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل غزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
ما ولایت بدخشان سیم ولسوالۍ درایم قریه پنګانه ما 1000 خانه سیم آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمیناً 40 دقیقه ما را تایم میکنیم. یک هزار خانه هستیم، آب صحی نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم. امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم، بسیار از امی آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزها را وعده کرد، با وعدهش وفا نکرد. ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم. تشکر از شما، خدا حافظ.
غلب سب تو دوی عوض مواردی
مشکل او بو هم نکست که دری وزارت کرتی او یو ریاست عمومی در رسانی دی وزارت نرجواب مسئولیت چیدی سر در بندون او در مین کانل چو بو والد آغین او باسو بزمین مسئولیت دی بدخشان که اس ما تقیاد در اسکم توجه دم گو بول روی سر در شورابک بند نس منگا جورو در شورابک بند تر جدید من خیش نزدی آغین کولیش چو بور در کانل جور شیر در بور کو لیکن باقی رسکول بواری نیدی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا تغییر سره کوم کان اثر بلکې شمیره ته وباخلی از انځر انکشاف جهاد وزارت سره اغینه یا هم دا د اوپر چې یو ټول مشکل چې دی وستند دی خبرې کو یو رسمیت په ټکي رسمیت تر ورو د پولیسو هغه رسمیت اړینه درته د ولسو خپل سره محل طرفه چې موږ معلومات وکړو چې اې د کوم کولیج څه برنامه اې کانات څه لیسته که امکانات دی در زمین کم داره مسئول دی در این مطابق خود افلال نشو کار مختلف شی موضوع بچکن دو ار ورسوالی در مشخص هم دی دو ولایت چه معلومات زمان سر نیست در هم کوشش کنم شدی خود معلومات را که از امو دیمونگ نمبر اور پاس باور که از لفتی یکت حضی دلی خود برستان که سال در خود عدیده سب که یا از مسئولین سر خبرو کنیش در این کمتاریو
بله بله او یو دو نور اوریدون کی دی غلب صاحب چی غوی به د برښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړی دي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړئ سين
ما کوم چې بریا نه خبر له کوم د ننګرهار څخه د ازادي رادو خبر مکار کوي او اوریدون کو تاسو ته سلام الله علیکم موږ د حکومت څخه دا اله کو چې د دې برښنا په لاس فکر شي ایا دا حکومت د انیشې کچې د دې برخنا فارنه وو چې دا کله به ورمانه نو تیاو سات یا د یو سات نه ډیر نه نو اوبوزه کې چې دا د ډیرې او پروزه کې دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅې او کدا سوځي کې ډیر په درنه خيله کو چې دا چاروا کې دې خنا فارنه وو سلام خدای پامه
غلب سپ ننګرهار ولایت څخه د غورور وای چې مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیر سخت ده کنه نو دغه شکایت لري بله
ولنه ننګرهار ولایت کوم دا افغانستان خو له ستاسو طرف نه ډیر سخت دي د پروژو پایګری کوي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس تم اجازه موږ ننګرهار ته د ټاکل فرمونه مو څنګه په مکمل کو موږ سلويخ میګاوات پر برښنا تور کول موږ اوس خپل د ظرفیت شپته میګاوات تر رسیدلې دي ادمن به یو افتن دوه ته مخکې موږ ستاسو برښنا خو د برښنا یا تاسو هغه سپنا ورته وکړو نو هغه څه نه کوي بل کوم دوه پلان موږ سره حساب شوی چې اوس هم تورکات ملي دی پروژې ته دی اعلان لپاره چې امیدوار یو څه کمپاین راشي ته پروژه یو خپل ویل چې موږ ته لمر افتابي پروژه سره موږ کار کوو امیدوار چې اثر شوی ځان پاره کړي برخه ورکړي او خپل خار ته دا تولیدي کوو او هم څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منځور شوی دی ادمان تاسو یو وخت لاس راست کې داغه د الزاد د کاډا بنزا شاهد به چې د بنزا کې یو ځانګړي سره موږ یو 200 میگاوات لاین کابل د کابل نارغندې نه طلبات اساسا خط انتقال لاین ورته د ګوتې د برق واردتي هغه سره شدید چې موږ خپل برق تولید کوي ولې به کیږي نو دا دوه دریم پروژې د دریم پروژې تر څنګ ننګرهار د طرفه مې منځ کې شروع کی ای ډی بی سره بانک انکشاف کوي سره موږ لاس لیکره ده تقریبا 100 میگاوات انرژي استابې د نغلو ان سره ورته جوړېږي نو دا درې پروژې چې انشاء الله متانه سره تکمیل شي او د زر د کاډونو ځکه چې انشاء الله مشکل به حل کیږي لیکن
تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برق پیښه شوې دی او کوم نغلو او درونته برق څنګه اخلو دې د خپل اتیا فیصد برق ټول ځی نه هر خار ته هغه ته برق پاتې دی او موږ چې اوس د کار د تکمیل کیږي ان شاء الله د دې د لابات نه موږ لغمان ته برق ورکو دغه پروژه زیر کار دی نو
بله بله او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولې دی تاسو او وری بیا ورسته جواب ورکړي
د ازادي رادیو کارکونکو او وريدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پرې ورځم د هلمند سرنګ چې د هلمند برېښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې ځینې برکیان چې څو پنځه سوه افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ تړي نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي آل دا چې موږ پر شل کوره دا ترانس ایسي وو دا موکتیان چې ستړلی و دا پنځه پنځه سوه چار برکې دور کړي وې چې ستړلی و ورور دوه سوه کور ته یې ورسوله خبره اوس موږ ترانس یو سوی دی دا درې میاشتې کېږي موږ بې برکې یو برېښنا رایساته چې موږ مراجعه وکړو هغه وایي لک روپۍ مصرف راغلی دی نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ اواز در لوړو مقاماتو پورې ورسوي نو موږ په دې فرض روژه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو او آل دا چې برق د هلمند اوس د دې راده پرې ښه دی
السلام علیکم غلب لکه شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اوریدلې وې نه دا یو بیل کده یو نمونه د په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د زینوفانی کارکونکو په واسطه دا معمول خبره د تر دې رمور په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي په نور ولایتونو کې آیا واقعا دا سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي
دا مشکل چې دی اوس نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقې شملاین تیریږي البته موږ اوس برق ورکو د کډکینا او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینا برق یې داسې د خاريته چې د ظرفیت جګیږي نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي لیکن حال ته متاسفانه بس بلډ پریشر هلمند کې هم دا څنګه مشکل درو خپل خلک هم کاری نه کوي خپل د رسامو شرکت سره نو برق څه کو ضرورت یې هغه برق یو لاره کې قطع کوي تر څو د خپل مصرف د ځان زموږ په بیتل د برښنا زی بلنې جوړي او لیکن دا هغه مشکل یو حل کیږي خو د خلک همکاري مو سره کوي موږ ته برق ورکړل د با ارزان برق هلمند کو سو د فټ کمات د ارزان دی په ام قندار او په برښنا هغه کې هلمند لیکن خلک اصلا مخالف امنیتی مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل د مګه کمانډان د برښنا د ست کمانډان نشته په بعض وختو دې لپاره خلک دا غلا کوي لاین قطع کوي خو ځان لپاره تو کوي نو لږ وخت اخلي څو پر لار شي لیکن دا پیسې څو یورو وي چې باندې لګر لګل شي دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی دې لپاره د پیسې او نو کې کوم کارمنت یا فانی ته اریزه وکي اتمن برښنا د سستنده په یم دا ولې درې میاشتې یو دا ترانس ستونزې ته په پرېښو کې دا مې نیولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره زوړ ارتباط ونې سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک اوسې ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږه راکې به مونږ خپل ورکړ نام ورکو چې څنګه اقدامات اقدامونه اوس نیولې
خپل
کار وکړو لیکن دې برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند د پاره د کجکی باندې اتلستین میګاوات موږ پروژه د خبرې ته په ورکړ دي هغه خبر خپل د هلمند کې شته او سل میګاوات نور موږ سټور خوستی دره لاسلیک کړی دی امیدوارم چې ډیر زر د کارکات ملي نن باشي او سټور خوستی د سل میګاوات نور باندې کم هلمند په جوړ شي او د متن د هلمند په تاسو لپاره هم سن از زمیندار د اوبو مشکل چې زما کې دی هغه هم سره اوسه حل شي لیکن نو موږ خپل د هلمند خاص کار خلک نو امیدوار یو چې موږ د پروژو تطبیق کې مو سره کومه کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه تې یو خپل ولس مو سره کومه کې هغه پرې دی چې موږ واسه په دې مشکل به حل شي
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پښتني ځواب ولې تر ویلندې وقفې ورسته ستاسو نور پیغامونه ته هم ورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریک کړي ده.
السلام علیکم، زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاسته زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منظوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوې ده، او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دی هر وخت دا نارې وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جرا جوړ کړي. نور منظوري که اصلي کې نه اصلي، هغه په خواني منظوري دي نور نه زندوي، هغه دي را جوړ کړي. وسلام ستاسو څخه ډیره مننه.
بل سلام علیکم، زاهله املی خوسته روړه د سپوږو ومه اشتي کېږي زموږ تم هیو باندې دی، ولی مونږ مونږ ماران نه یو چې خاوري وخرو. ای دولت می دا غوښتن د باید مونږ را د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی، کنه حاضر وینو دا دی وای چې تاسو زېلې دی هوا د نه یو بس مزدوري کوي سما غواړي. نو دا څنګه کېږي؟ ما په خپل ورونه خویندې سپېری او کورنۍ را پسې سپېری مونږ ته وخرو. د خدای په امان، سلام تاسو ټولو ته.
السلام علیکم، زه نکی بلال سندار والا ته پوهیږم، کله څه خبرې کو دا پوهیږي ترکاری والا سمو دا هله د خګرا بوټ چې تاسو دې خلکو سره کارې کوي په بل وخت له لوم دا لاله خلاص کړو په بازار کې نو باید یو پات پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وای چې تاسو یې خین سات راخه ته دې یو سین صاحب شو دې قرباني شو. سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاتوه، لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پته مستیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف ډېر زیات دي، نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نور ډېره وخت وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحمیم د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټول عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت هم د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه شو. تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم. راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشپو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو. په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکو اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نسته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، درسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړئ، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.